په کابل کې د مازیګر 4:00 بجې سوی. السلام علیکم. د ازادي رادیو یو بل پښتو یو ساعت خبرونه زفری با ظاهر د شفیق عیار په تخنیکی همکاري درته وړاندې کوم. افغان ولسمشر وایي که د امریکا نوې ادارې له افغانستان څخه د خپلو سرتیرو د کمولو نیت لري، نو په یو داسې پلان دی رامخته سي چې دواړه لوري پرې موافق وي. دا مو د دې خبرونې د سر موضوع د نور راپورونه هم اوریدای سي. تر هر څه دمخه د افغانستان سیمه او نړۍ مهم خبرونه لرو. سلیم محمد صالح وړاندې کوي.
ولسمشر غنی وایي یوازې دای به واک یو منتخب ځای ناستې ته وسپاري. افغان امنیتي ځواکونو درې کسان د آزادو او عادلانه ټاکنو د بنسټ د اجرایه مشر یوسف رشید د وژنې په تړاو ونیول. د امریکا په متحده ایالاتونو کې یو فدرال قاضي د امریکا د پناه غوښتنې په سیستم کې د ډونالډ ټرمپ ادارې د اصلاحاتو د عملي کولو مخه ونیوله. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي دای به واک یوازې یو منتخب ځای ناستې ته وسپاري. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې له طالبانو سره د سولې د خبرو د لارې په توګه د لنډمهاله حکومت غوښتنې مطرح شوي دي. د ولسمشر محمد اشرف غنی له خوا له سي ان ان تلویزیوني شبکې سره په مرکه کې ښاغلي غنی وویل:
My basic goal is to be زما اساسي هدف دا دی چې وکړی شم قدرت د خلکو د ارادې له لارې خپل منتخب ځایناستې ته انتقال کړم. دا مهم کار موږ ته توان راکوي چې د خپلو ملکیانو، فعالانو او نورو د قربانیو درناوی وکړو.
د دولت د مرکچي حیات یو غړي حفیظ منصور تیر اونۍ ویلي وو طالبان په مذاکراتو کې د هیواد د راتلونکي نظام پر څرنګوالي ټینګار کوي چې دا د شغلي منصور په وینا د موقت حکومت له جوړېدو پرته بل لار نه لري. خو په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر بیان محمد نعیم ازادي راډیو ته ویلي چې د موقت حکومت د جوړېدو مسله هیڅ مطرح سوي نه ده. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د سولې مذاکرو د دویم پړاو د بریا لپاره ډیپلوماتیک هڅې پیل کړي دي. د دغه وزارت ویان ګران هیواد نن رسنیو ته په یو لیږلي ویډیوي پیغام کې ویلي چې د بهرنیو چارو وزیر محمد انیف اتمر په دې لړ کې د ګڼو هیوادونو له مشرانو سره بحث کړی.
په دې ترڅ کې د بهرنیو چارو وزیر په تیرو دوه ورځو کې د مختلفو هیوادونو له شپږو بهرنیو چارو وزیرانو له خاصو استادو سره د ملګرو ملتو او د متحده ایالاتو خبرې وکولې او هڅه وکولې چې د دوی ملاتړ د بهیر د بریالیتوب لپاره ولري.
د افغانستان د دولت مذاکراتي هیات تیر سیشن به قطر ته روان سو او د طالبانو له مذاکراتي هیات سره به د اصلي مذاکرو پر اجنډا نن سیشن به نن شنبه خبري پیلوي. د دولت هیات ټینګار کوي چې د خبرو د اجنډا په سر کې به دا وارد اوربند موضوع شامل وي. افغان امنیتي ځواکونو درې کسان د آزادو او عادلانه ټاکنو د بنسټ د اجرایه مشر یوسف رشید د وژنې په تړه ونیول. د کابل د پولیسو ویان فردوس پرامرز نن د دغو کسانو د نیولو د اعلان پر مهال د دوی نمونه په ډاګه نه کړل او دا یې هم ونه ویل چې دوی د کومې افراطي ډلې غړي دي. یوسف رشید له خپل موټر چلوونکي سره د دسمبر میاشتې پر 23 په کابل کې د نامعلومو وسلوالو په حمله کې وژل سو. ښاغلی رشید خپل دفتر ته روان و چې وسلوالو ورباندې ډزې پیل کړي. په وروستیو کې د ازادي راډیو د خبریال محمد الیاس په ګډون ګڼ ژورنالیستان، فعالان او سیاستوال په هدفي حملو کې وژل سوي چې ملګرو ملتونو، افغان او بهرنیو چارواکو دا حمله غندلې دي. د افغانستان دفاع وزارت په کندوز ولایت کې د 1300 وسلوالو طالبانو د وژلو ادعا وکړه. دغه وزارت نن په ویلامیه کې ویلي چې دغه شمیر وسلوال په تیرو 4 ساعتونو کې د کندوز په بیلابیلو ساحو کې وژل سوي او 8 تنه نور ټپیان سوي دي. وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. د امریکا په متحده ایالاتونو کې د کورونا وبا خپرېدل له کنټروله وتلي چې ګڼ کسان په دې وایرس اخته سوي، بستر سوي او د مړینو شمیر خورا زیات سوی دی. په عین حال کې د کورونا وایرس ضد واکسین کمپاین چې په سستۍ پیل سوی و لا هم په دغه هیواد کې دوام لري. د کورونا وایرس یا کووید-19 ناروغي د یوې څارونکي ادارې په حواله په امریکا کې پرون د ریکارډ تر سطحې د کورونا وایرس زیاتې پیښې ثبت سوي چې 3,00,000 وي. په دغه هیواد کې په دې موده کې په کورونا وایرس د 300 کسانو مړینه ثبت شوي چې ورسره په امریکا کې په دې وایرس د مړینو شمیر 3,00,000 ته ورسید. د امریکا په متحده ایالاتونو کې د یو فدرال قاضي د امریکا د پناه غوښتنې په سیستم کې د ډونالډ ټرمپ ادارې د اصلاحاتو د عملي کولو مخه ونیوله. دغه اصلاحاتو ځینې پناه غوښتونکي د تل لپاره د خوندیتوب د حیثیت له ترلاسه کولو محروم کول. په کالیفورنیا کې یو محلي قاضي پرون د پناه غوښتونکو د ملاتړ د ډلو د دستور تر تصویب وروسته د دغو اصلاحاتو د عملي کولو مخه ونیوله. دغو ډلو استدلال کوه هغه سرپرست چارواکی چې دغو اقداماتو صلاحیت ورکول سوی و نور د قانون لمخې پر دې دنده نسته. وروسته له هغې چې د کورونی امنیت سرپرست وزیر چاد وولف د کانګرس پر ودانۍ د چهارشنبې ورځ یرغل وغنده، د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون د هغه دفتر چې دغه اصلاحات یې تصویب کړي وو د ده کاندیداتوري لغوه کړه. ښاغلي وولف دغه اصلاحات تایید کړي وو. او د ټویټر ټولنیز شبکې د امریکا د اوسنی ولسمشر ډونالډ ټرمپ حساب د نور تاوتریخوالي د رامنځته کېدو له بیرې د تل لپاره بند کړ. د ټویټر لخوا دا پریکړه پرون وسوه او ټویټر ولیکل چې ټرمپ د دې شرکت سیاست او اصول د شخړو د ستاینې له کبله تر پښو لاندې کړي دي.
خبرونه مولا زاده راډیو اوریدل.
So if the United States would like to withdraw, all we ask for is a process.
کچری امریکا غواړي د افغانستان اوسی دای وسنجول شوی پروسه ده چې باید وړ لوري توافق پرې وکړي.
افغان ولسمشر له افغانستان څخه د امریکایي سرتیرو د وټلو پر څرنګوالي په یوې ځنګړي مرکې کې خبرې کړي راپور اوریدلی سي. خو د افغانستان د سولم مذاکراتو د بریالیتوب لپاره د دې هیواد د بهرنیو چارو وزارت نوی هڅې هم درورو.
د بهرنیو چارو وزیر اساسي هڅې پیل کړې دي او یو ډایالوګ پلان راچولای د ترسوس کولای د دې هیوادونو ملاتړ ولرو او دوام پړاو د سولې مذاکرات بریالي سي.
په غزنی کې په موده یو شون کې لکه خبر کړی چې شاو خو اصل ماشومان ته د زده کړې زمينه برابر کړې ده. د ټویټر ادارې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ ټویټر حساب د نور تاوتریخوالي د پارولو د مخنیوي په خاطر په دایمي ډول بند کړ. او په تاندې څنګه ونیس پروګرام کې اوري
ومن ځوانان چې پرمختګ نشي کولای دوی په خپل ذهن کې باندي دوی دا ډار لري چې زه دا کار نشم کولای.
نو راپورونه هم اوریدلی سي د خبرونه مو تر 5 بجو ده. افغان ولسمشر وایي که د امریکا نوی ولسمشر غواړي چې په افغانستان کې خپل سرتیر نور هم راکم کړي نو د وټلو داسې پروسه دی غوړه کړي چې دوړه لوري په اړه توافق ولري. محمد شفانی له سی ان ان ټلویزیون شبکې سره په تازه مرکه کې ویلي د امریکایي ځواکونو د وټلو په اړه باید جو بایدن خپل تصمیم ونیسي، بیا په دوړه هیوادونو داسې نقشه طرح کړي چې د دوړو هر اړخیزي ګټې پکې خوندې وي. نور حال په دې راپور کې وایي
د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی وای چې د امریکا د نوی ولسمشر جو بایدن ادارې راتګ یو فرصت دی چې هغه هیواد له افغانستان سره په څلورو برخو کې ګډ کار وکړي. ښاغلی غنی تازه له سی ان ان تلویزیونی شبکې سره په مرکه کې ویلي
لومړی باید دا تعریف شي چې د امریکا امنیتي ګټې په افغانستان او سیمه کې څه دي. افغانستان د هیچا یعنی تورستانو په پټنځای نه بدلیږي. دویم د څلوېښتو کلونو جګړې ختمولو لپاره د سیمې او نړیوالې ټولنې په تضمین د یوې هوکړې ضرورت دی. دریم د سولې پروسه باید بشپړه د افغان حکومت او خلکو په مالکیت وي. او څلورم په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د حضور څرنګوالی او شمېر یې تعریف شي. او دلته تر ټولو مهمه خبره دا ده چې څنګه دواړه مشروط او پر وخت مقید موضوعات
کلیکو. ښاغلی غنی زیاتوي چې له 2015 میلادي کال را په دې خوا په افغانستان کې 98 امریکایان وژل شوي، خو د وژل شوي افغان پوځیانو او ملکیانو شمیر له 40,000 تنو اوړي. دا په داس حال کې ده چې د امریکا نوی منتخب ولسمشر جو بایدن له انتخاباتو یو کال وړاندې یوې تلویزیوني مرکې کې ویلي وو چې زه نور په افغانستان کې مسؤلیت نه اخلم، زما مسؤلیت د امریکایانو خوندیتوب دی. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د جو بایدن خبره دقیقه ده، خو د امریکا او افغانستان د ګډو ګټو پر بنسټ باید مخکې ولاړ سو. د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه دواړه لوري باید توافق ولري.
So if the United States would like to withdraw, all we ask for
is a process. کچری امریکا غواړي د افغانستان اوسی د یو سنجول شوی پروسه را چې باید وړ لوري توافق پرې وکړي. ما دا ویار ته لوچې د واک د لیک پروسه رهبری کړم، کوم چې په پایله کې په څلورو کلونو کې 100,000 امریکایي ځواکونو افغانستان پریښود. د جنوري میاشتې تر 15مې به دا شمېر 2,500 تر کم شي. جو بایدن به په دې اړه خپل تصمیم ونیسي، بیا به موږ د نقشې طرحه جوړه کړو څو دوه اړخیزې ګټې پکې خوندي وي.
محمد اشرف خانی وایي کچیرې د طالبانو هدف دا وي چې غلبه وکړي، افغانان د سر په بیه سوله نه غواړي، نو منفی پایلې به ولري. ښاغلي غني زیاته کړه چې افغانان بیا شاته نه ځي او مثبته سوله غواړي. ښاغلي غني یو ځل بیا ټینګار وکړ چې د خلکو د غوښتنو پر بنسټ به واک خپل راتلونکي ټاکل سوي ځایناستې ته سپاري. ولسمشر غني د سولې لومړی پړاو خبرې مهمې خو ډېرې سستې وبللې. د ښاغلي غني په وینا دویم پړاو خبرې مهمې دي، ځکه په خبره په هغو شیانو توافق کېدای سي چې نړۍ او سیمه یې مني، چې هغه یو خپلواک ولسواک او متحد افغانستان دی، او کچیرې دا هدف تعقیب سي دا بهیر پر مخ تللی سي.
ازادي راډیو لوونه تر وو
دوستانو د ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار لو د ماشام تر و بجو پر منځنۍ چپه 12:00 او د افغانستان په څولو اشارونو کې د اف ام پر 15:00 سپام په صف او وځي ډول اوریدلې سي. او کچیر د انټرنیټ اسانتیا لرینو کولای سي د ازادي رادیو ویب سټ ته ورسي زموږ خبرونه او راپورونه اولولې او هم خبرونه کولای سي په ژوندۍ بڼاوري پته مو د ازادي رادیو ټکی کام یا ازادي رادیو ټکی اور ورته د افغانستان د سولې هڅو ته. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي له طالبانو سره د سولې د خبرو دوهمې مرحله د بریالیتوب لپاره نړیوال کمپاین پیل کړی. دغه وزارت وایي ګران هیواد رسنیو ته پیوستول سوی پیغام کې ویلي چې دغه وزارت وزیر محمد حنیف اتمر د یو شمیر نړیوالو سازمانونو لاستازو او د بهرنیو هیوادونو له چارواکو سره خبرې اترې کړې دي ترڅو له دغه بهیره ملاتړ وکړي. بلخوا ټاکل شوی چې نن د افغان دولت او طالبانو د مرکچی پلاو ترمنځ د اجنډا پر سر بحثونه پیل سي. نور جزئیات په دې راپور کې.
د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو د دوهم پړاو پایل او د کامیابۍ لپاره هڅې. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان ګران هیواد د شنبې په ورځ رسنیو ته په استول سوي ویډیویي پیغام کې ویلي چې محمد حنیف اتمر له تیرو دوه ورځو راپدې خو د یو شمېر نړیوالو سازمانونو لاستازو او چارواکو سره خبرې کړې چې د افغان سولې له پیل سوي بهیر نه ملاتړ وکړي.
د بهرنیو چارو وزیر په تیرو دوه ورځو کې د مختلفو هیوادونو له شپږو بهرنیو چارو وزیرانو له خاصو استازو سره د ملګرو ملتو او د متحده ایالاتو خبرې وکولې او هڅه وکوله چې د دوی ملاتړ د بهیر د بریالیتوب لپاره ولري. په دې ترڅ کې د بهرنیو چارو وزیر د ترکمنستان، هندوستان، استرالیا، کانادا، ناروې او اندونیزیا بهرنیو چارو وزیرانو سره مفصلې او اغیزمنې خبرې درلودلې.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د دغه بهیر د بریالي کېدو لپاره په داسې وخت کې نړیوال ډیپلوماټیک ډیالوګ پیلوي چې دا مهال د افغان حکومت او طالبانو د سولې مرکچی پلاوي د قطر په پلازمینه دوحه کې د خبرو د اجنډا پر سر بحثونه پیلوي. د تیرې چهارشنبې په ورځ په مقدماتي ناسته کې دواړو لورو په دې پریکړه وکړه چې د اجنډا پر سر بحثونه به د شنبې په ورځ یعنی نن پیلېږي. د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا وایاند فریدون خوزون چې په دوحه کې په دغو خبرو کې ګډون لري په دې اړه ازادي راډیو ته وویل کله چې بحث پیل سي د دوی لوري لومړنۍ موضوع به اوربندوی.
په اجنډا کې زموږ لار خبرونه نه موضوع اوربندوی. طالبان نو خپل لومړیتوبونه لري او دواړه طرفونه له توافق وروسته په اساسي موضوعاتو بحث شروع کوي. نن د افغانستان اسلامي جمهوریت مذاکراتي ټیم کاملا د بحثونو پیلیدلو ته چمتو دی.
د افغان حکومت لوري پر اوربند ټینګار ځکه ډیر دی چې په دې وروستیو کې د پلازمینې کابل په ګډون په بیلابیلو ولایتونو کې ماین چاودنې، هدفي وزنې او تاوتریخوالی زیات شوی. حکومت تل په دا ډول خو کې طالبان په لاس لرلو تورنوي، خو طالبانو بیا دایدا ویرات کړي او ویلي دي چې هدفي وزن هغه کسان کوي چې د سولې مخالفین دي.
دوستانو و موردل چې نن په قطر کې د بین الافغاني خبرو د دوهمې مرحله د پایل ورځ ده، خو لدی سره سره په ټول افغانستان کې جګړې روان دي. په همدې حال کې د متحده ایالاتونو د افغانستان د جګړې د پایته رسولو هڅو ته زور ورکړی، او په دې ترڅ کې د پینټاګون مرستیال مشر پرون په پاکستان کې د پوځ له مشرانو سره د تاوتریخوالي د کمولو په اړه بحث وکړ. اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی په تحلیلي راپور کې د سولې د خبرو روان پڅ بهیر تکتنه کړي. لنډیز احمد تکل راوړی.
په داسې حال کې چې نن په قطر کې د بین الافغاني خبرو نوې مرحله پیلېږي، په افغانستان کې جګړې په همغه زور کې روانې دي. مرکچی پلاوی د سه شنبه په ورځ د خبرو لپاره دوحې ته ورسېدل، خو خبرې تر شنبه پورې وځنډېدې ځکه د طالبانو مشر مرکچیان په پاکستان کې وو. په همدې حال کې د امریکا د دفاع وزارت یو جګپوړي چارواکي پرون جمعه په پاکستان کې د پوځ له مشرانو سره وکتل. په اسلام آباد کې د امریکا سفارت په یو بیان کې ویلي چې د هندو پاسفیک په چارو کې د امریکا د دفاع وزارت د سرپرست مرستیال دیوید هیلوی او د پاکستان د پوځ مشرانو په کتنه کې په افغانستان کې د تشدد د کمولو پر اړتیا ټینګار وشو. په بیان کې راغلی چې دواړو خواوو د تاوتریخوالي د کمیدو او د بامفهومه خبرو د بیا پایل پر اهمیت بحث وکړ. د بیان لمخې هلوی د پاکستان د وسلوالو ځواکونو درستیزوال جنرال ساحر شمشاد مرزا ته ویلي دي چې واشنگتن له پاکستان سره د تروریزم پر ضد مبارزه کې د همکارۍ پراخولو ته ژمن دی. اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی په خپل راپور کې زیاتوي چې پاکستان پر طالبانو د پاموړ اغیز لري او د خبرو میز ته د هغو پراوستو کې مهم رول لوبولای شي. پاکستان که څه هم په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمیدو غوښتنه کړې، خو په عین حال کې ویلي دي چې افغان حکومت هم باید تشدد بند کړي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد دواړو خواوو ته خبرداري ورکړې چې د سولې د فرصت له لاسه ورنه کړي. د اسوسییټډ پریس د راپور لمخې په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر ملا عبدالغنی برادر او د طالبانو مشر مرکچی ملا حکیم د چهارشنبه تر ورځې په پاکستان کې وو، خو په دې اړه چې دوی هلته څه کول ډیر معلومات نشته. اسوسییټډ پریس د طالبانو د یو جګپړي چارواکي له قوله چې نه غوړي نوم یې افشا شلی کې چې وایي طالبان پر افغان حکومت باور نه لري. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم هم د سمدستي اوربند احتمال رد کړی دی، خو ښاغلی نعیم په عین حال کې دا یادونه هم کړې چې د خبرو د دې مرحلې پر اجنډا تر اوسه موافقه نه ده شوې. ولسمشر اشرف غنی په روانه اونۍ کې بیا هم له طالبانو سره د موقت حکومت د جوړېدو احتمال رد کړ. د اسوسییټډ پریس د راپور لمخې ولسمشر غنی له ښاغلي خلیلزاد سره لکتنې هم ډډه وکړه. اسوسییټډ پریس د سیاسي شنونکو په حواله لیکي چې وایي افغان حکومت د سولې په خبرو کې سمدستي اوربان لومړی توپ غني، خو طالبان غواړي پوښي چې له جګړې وروسته افغانستان او د قدرت ویش به څه ډول وي.
نړۍ کې څه تیریږي؟
اوف ګریټ هپینس فور می دټ د نوبل کمیټي هاز سلیکټډ می.
له اروپا تر امریکا،
له ریاکشن د منتخبي
هوځه، یي حکومت ځینواري،
له آسیا تر اوسترالیا،
میر ما
څنګه منځ ته نیوغو
سپورټ یې چکان سونوچ.
ازادي رادیو واوري او ځان خبر کړئ.
ازادي رادیو خبرونه اوري. اوس یو نړیواله موضوع اخلم. ټویټر د ولسمشر ډونالد ترامپ حساب د نور تاوتریخوالي د پارولو د مخنیوي په خاطر په دایمي ډول بند کړ. تیرونه د کانګرس پر ودانی د ترامپ د پلویانو لبرید ورسته هم د نوموړي د ټویټر حساب بند شوی وو، او خبرداري ورکړل شوی وو چې که سرغړونه ته دوام ورکړي نو د تل لپاره به حساب بند شي. په دې اړه نور تفصيل احمد تکل راکوي.
د ټویټر ادارې په یو بیان کې چې پرون د جنوري په اتمه خبر شوې لې چې د ولسمشر ډونالد ترامپ د ورستیو ټویټونو او د هغو د فحواله څیړنې ورسته په تیر ادا چې لدی ټویټونو کومه معنا اخیستل کیږي او څنګه تعبیرېږي، د هغه د ټویټر حساب د تل لپاره بندوي ځکه د نور تشدد د پاریدلو خطر لري. د ټویټر د پرونی پریکړې په نتیجه کې د متحده ایالاتو تر ټولو جګپړی انتخابي چارواکي خپلو څه باندې اته اتیا اشاریه و میلیون فالوورانو ته د مستقیمو پیغامونو لرسولو به برخې کیږي. ټویټر د جنوري په شپږمه د کانګرس پر ودانۍ د ټرمپ د پلویانو له خونړي برید وروسته د ټرمپ اکاونټ د 1200 ساعتونو لپاره بند کړ او خبرداری ورکړ چې که بیا له اصولو سرغړونه وکړي نو حساب باید تل لپاره بند شي. ټویټر له ډېرې مودې راهیسې ټرمپ او د نورو هیوادونو مشرانو ته له ځینو اصولو په دې فکر د معافیت اجازه ورکړې وه چې دا به د عوامو په ګټه وي او د هغو پیغامونه به ډېرو خلکو ته ورسیږي. د ټویټر ادارې په بیان کې د ټرمپ دوه پیغامونه د مثال په ډول یاد شوي چې په یوه کې دای 15 میلیونه امریکایانو ته چې د تیارای ورکړي خطاب کوي او وایي چې د هغوی رسا غږ به تر ډیره د امریکا پر راتلونکي کې خوندي وي، او په بل یوه کې لیکلي دي چې دای به د منتخب ولسمشر جو بایدن د لوړې په مراسمو کې ګډون ونه کړي. د امریکا د جمهوری ریاست رسمي اکاونټونه لا هم فعال دي، خو د جنوري په شلمه د نوي ولسمشر د کار له پیل وروسته به بند شي. له پرونی پریکړې وروسته ترامپ هڅه وکړه چې د حکومت د ټویټر له دوه رسمي حسابونو کار واخلي، خو پیغامونه یې ډلیټ شول. ترامپ په یو پیغام کې چې وروسته ډلیټ شو لیکلي چې د دوی غږ به خاموش نشي. هغه ویلي چې ټویټر د بیان د ازادۍ لپاره کار نه کوي او زیاتوي چې دای په نږدې راتلونکي کې د خواله رسنیو د خپلې شبکې د جوړولو په اړه غور کوي. د ترامپ زوی ځوان ډونالد ترامپ دا اقدام د بیان پر ازادۍ برید بللی او لیکلی دی چې آیت الله او نور مستبد رژیمونه د سلامتو هیوادونو د لمنځ وړلو لګواخونو سره سره ټویټر حسابونه لرلی شي او ستونزې نه لري، خو د امریکا د ولسمشر حساب باید د تل لپاره بند شي. ولسمشر ترامپ له خپل ټویټر حساب څخه د خپل ویناو او پالیسیو د اعلان او شکایتونو په مقصد کار اخیست، خو د هغه منتقدان وایي چې ترامپ اکثرا په خپل ټویټونو کې کرکه او ناسم معلومات خپروي او تاوتریخوالی پاروي.
ازادي رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
طالبان هم په دې پوښی د نن ورځ افغان خزر د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي.
زنګړی مرکی
مخمانه جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر هغه زبیر نه خوشوم چې ګډون نه پښک کوي.
پانی پات جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګانې
چوپانه او دریا قندهار او هلمند سیمیزه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
دوستانو د ازادي رادیو د خبرونو د اوریدلو لپاره د غرض نکوالې سي چې د ازادي رادیو ویب سټ ته ورسي ک چې د انټرنیټ اسانتي لري، نو پته مو د ازادي رادیو ټکی کام یا ازادي رادیو ټکی اورګ کوالې سي زموږ خبرونه هم په ژوندۍ بڼه ووري او همې تکرار ووري او راپورونه او تحلیلونه مو ولولي. د غرض د ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار لوو د ماښام تر وو بجو پر منځنۍ چپه 12 شپږنوي او د افغانستان په څولو شهرونو کې د اف ام پرسل 15 پساف او وزید ول اوریدلسی. وړاندې په خبرونه کې نور مطالب هم لرو. د خبرونه په دوهمه برخه کې تاندې څنګه پروګرام لرو چې د ځوانانو د کاري بوختیا او دا چې څنګه کولای شي په خپل کارونو کې بریالي او موفق اوسي دا خبرونه اوریدای شي. خو تر هغه د مخه نور راپورونه هم لرو. ورځو کونړ ولایت چې ریچي د مرکزی روزنتون کې د یونیسف لخوا لسکونو یتیم او ماشومان سره د ژمنیو او نور وادو مرسته سوي ده. په دې اړه له کونړ زما همکار نور تفصيل راستولې ده په کاره به وره.
نه هتي ماشومان سره جمعني لباس مرسته وشول چې د کور ظروف او دغه ایتمان خو کورونه هم لري چې پاغه کې چجوش د بخار سمسي کاسي قاپونه پیلې یعنی ګلاسونه او شتلي ګلاسونه بنین جوراب.
محمد اساو عبد الرقیب دواړه یتیمان دي چې اوس د اسد آباد په مرکزی روزنتون کې پزده کړو بوختي مرسته تر لاسه کړي. وای
د کور سامانو د ماشمانو جوراب جمپر بډګ بخار ول او دا شنور مونږ ډیر خوشاله یو د یونیسف څخه ډیر مننه کوو چې مونږ ته مون سره مرسته وکړه.
مونږ ډیر خوشاله دی باندې ما اوس پورې د جمی سامان د جمپر مننه لرم. دغه ځخه مننه کوم چې ما ته او جمپر راکاو جوراب راکاو د نور د دا کور سامان زمو په کور کې نور لوغي موغ چنو څه وسم نه درلود.
د کار او ټولنیزو چارو ریاست مسولین وای په کونړ کې 15 روزنتونونه لري چې اوس مهال په کې لزرو زیات یتیمان او بے سرپرست ماشومان په زده کړو بوختي چې ټول ژمنۍ او نور اړینو مرستو ته اړتیا لري.
عدالت او له فساد سره مبارزه که غواړی د فساد موارد د ازادي رډول لاره مسولینو ته ورسوي نو د هر یک شنبه پورس ل دریو تر څلورو بچو ته د غشمیرو لاره ل مخسره په اړیکه کې شي 0995 30 40 0992 225 او یا هم د ازادي رډو د فیسبوک پانی لاره خپل پوښتنې ل مخسره شریک کړئ www.facebook.com/azadiradio.
دوستانو وړاندې په خبرونه کې نور راپورونه هم لرو، خو اوس به یو د موضوع تاسو پام راوړو چې داسې ټلویزیون جوړ شو چې په مصنوعي ذهانت سمبال دی. له دې سره په یو وخت ایل جی وایي چې نوې لپټاپونه یې ډېر سپک دي او په یو وار چارج نږدې 6 ساعته کار کوي. په دې اړه نور تفصیل له عصمت څاروان څخه اورو.
یوې جاپانی کمپنۍ په مصنوعي ذهانت سمبال نوي ټلویزیونونه نندارې ته وړاندې کړل. د ډیلی میل راپور سره سم سونی کمپنۍ وایي نوي ټلویزیونونه د انسان د مازغو تقلید کوي او په نتیجه کې داسې تصویرونه شي چې لا ژوندي او حقیقي ښکاري. د ټلویزیونونه د مصنوعي ذهانت یا آرټیفیشل انټلیجنس پروسیسر لري چې د انسان د مازغو په شان عکسونه پروسس کولی شي. دا پروسیسر د تلویزیون د شخه او تصویر په درک کې د انسان د لیدو او اوریدو طریقه داسې عیاروي چې حق فکر وکړي چې مخامخ تصویر نه دی بلکې حقیقت دی. له بلې خوا ال جی کمپنۍ وایي سپک او نری لپټاپونه یې جوړ کړي او بیټری په یو وار چارج نږدې 6 ساعته کار کوي. د ال جی په وینا دا بیټری ژر چارجېږي او 9.5 ساعته پرله پسې ورڅخه کار اخیستل کېدای شي. دا لپټاپونه په درو سایزونو کې جوړ شوی، یعنی 14 انچه. 14 انچه یو کیلو وزن لري او په ټابلیټ هم بدلېدای شي.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
څه د تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده.
ما خاص برای خورا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمون او بلډینګ او سوره سرمایه.
دافتر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود.
ترشنه آسمان لاندی هر شنبه د مسپخین لدو تر څلورو بجو.
دوستانو د ازادي رادیو د ټولو خبرونه کولای سي چې د زموږ پر ویب سټ بیا بیا واوري. نو کچیر د انټرنیټ اسانتیا لري نو کولای سي چې www.azadiradio.com یا azadiradio.org ته ورسی او دغه خبرونه په تکرار ډول واوري. اوس پس تاسو هغه پیغامونه په ګډه سره واوري چې تاسو ازادي رادیو ته راستول دي.
ستاسو لا پیغامونه
من دل پوره چارواکو څخه دا غوښتنه کوم د سمش څخه دل پوره چارواکو څخه چې موږ ته د پکتیکا مرکز شرانه کې مالیدونه د شهیدانو حقوق نه راکل کې د شپګنی وی د ونی وی تر کریم تنن نی وی د 2000 کال دا د وشتم کال د برشو کو چې موږ ته نو د شهید کرشنای تذکری هم مشتله کړ دی کو سره مو کو را سره کو چې موږ تاسو پیسې والا کو خو پیسې ته غبر سره موږ ته والا سبي نه موږ سره دې ظلم زیاتې کیږي او نو د دې چې موږ سره زیاتې کیږي کله د سره یو بز ته انتقال کله بز ته انتقال کی چې موږ وری ورس موږ ته پچ پاش ویل کی تاسو د غالي را دون ډیر مننه چې ما په غرام بلکره چار وخت رسول سلام علیکم خدای فرمان.
زه حاجی سیراسان د کونړ ولایت د غازی آباد ولسوالۍ نه
محترم را چې د کاکزل لنډی کا ترای او حکیم آباد خلک د سکل اوبه نه لري او داسې اوبه څکي چې هوا د حیواناتو د فضله موادو نه ډکې دي او خلک د ډېرو مرضونو سره لاس او ګریوان دي. تاسو څخه مې هیله دا ده چې زمونږ دا پیغام لوړ فلو چارواکو ته ورسوئ چې د دې خلکو دپاره څاګانې وکیندل شي او د دې مشکل ته حل وفصل شي. والسلام په احترام.
زاجی توخی د زابل ولایت څخه خبره کوم. 2023 میلادي کال به د افغانانو لپاره د سولې د امیدونو کال وي او د مذاکراتي ټیمونو ترمنځ به د مذاکراتو لړۍ تسلسل پیدا کړي او بالاخره به انشاءالله وي نتیجې ته ورسیږي. والسلام.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
دوستانو مننه کوم چې خپل پیغامونه مو راستولې و. د دې موجم په امانت سر درته خبره کړه او بیا هم هله لرو چې کچېری تاسو په خپل سیمو کې ستونزې لري او غواړي چې تر حکومتي چارواکو پرې یا نور اړوندو مسولینو پرې ورسوي نو زموږ سره شریکولای شئ. موږ به د ځانګړو پروګرامونو لارې درته خبره کو او مسولین به پرې وژغو څو وکولای شئ چې له دې لارې تاسو د سیمو ستونزې هواري کو. د دې خبرونی البته دمد پیغامونو پټړاو غوړم وایم چې د ازادي او اوریدونکو پروگرام ځنګړی پروگرام دی چې هر اونۍ د جمعې او چهارشنبه پر ورځ باندې خپریږي. نو ستاسو د پیغامونو پټه مایم په دې سره ورسېدلو په کابل کې د مازدیګر څلور نیمو بجو ته یو ځل بیا الله سلام محمد صالح خدای مهمو خبرونو سره ټکیار.
دا په نسن ولسمشر محمد اشرف غنی وای د ایبا واک یوازې و منتخب ځایناست ته وسپاري. دا څرګندونه داسې محل کیږي چې له طالبانو سره د سولې د خبرو د لارې په توګه د لنډمهاله حکومت غوښتنې په دې ورستوي کې مطرح شوی دی. دا په نسن د بهرنیو چارو وزارت وای د سولې مذاکرو د دویم پړاو د بریا لپاره ډیپلوماټیکي هڅې زیاتې کړې. دغه وزارت وایان نن رسنوي ته ویلي چې د بهرنیو چارو وزیر په دې لړ کې د ګڼو هیوادونو د مشرانو سره په دې اړه خبرې کړې دي. افغان امنیتي ځواکونو درې کسان د آزادو او عادلانه ټاکنو د بنسټ د اجرایه مشر یوسف رشید د وژنې په تړه ونیول. د کابل د پولیسو ویان نن د دغو کسانو د نیولو د اعلان پر مهال د دوی نمونه په ډاګه نه کړل او دای هم نه ویل چې دوی د کومې افراطي ډلې غړي دي. یوسف رشید د دسمبر میاشتې پر 23 ل خپل موټر چلوونکي سره په کابل کې د وسلوولو په حمله کې وژل شو. د افغانستان دفاع وزارت په کندوز کې د 1300 وسلوولو طالبانو د وژلو ادعا وکړه. د امریکا په متحده ایالاتونو کې د کورونا وبا خبرېدل له کنټرول وتلی چې ګڼ کسان په دې وایرس سخته سوي بستر سوي او د مړینو شمیر زیات شوی دی. په امریکا کې پرون د ریکارډ تر ساته د کورونا وایرس زیاتې پیښې ثبت شوې چې 3 لک او 10 زره وي. د امریکا په متحده ایالاتونو کې د یو فدرال قاضي لخوا د امریکا د پناه غوښتنې په سیستم کې د ډونالډ ټرمپ ادارې د اصلاحاتو د عملي کولو مخه ونیول سوه. دغه اصلاحاتو ځینې پناه غوښتونکي د تل لپاره د خوندیتوب د حیثیت د ترلاسه کولو منع کول او د ټویټر ټولنیزې شبکې د امریکا د اوسني ولسمشر ډونالډ ټرمپ حساب د نور تاوتریخوالي د رامنځته کېدو له بیرې د تل لپاره بند کړ.
سلام محمد صالح خان مننه کوم. د کابل خبر از مال همکاري څخه د افغانستان اروان سپورتي خبرونه وورو.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د پانکریشن سیالۍ شپاړسم دور نن په کابل کې ترسره شوې. د دغه فدراسیون رئیس نور سیار ازادي راډیو ته وویل چې په دغو سیالیو کې د کابل بیلابیلو کلبونو سل لوبغاړو ګډون کړی و چې د یوې ورځې لپاره دغه لوبې ترسره شوې. ښاغلی سیار وایي د دغو سیالیو هدف د کابل منتخبې لوبډلې لپاره د غوره لوبغاړو ټاکل و. نوموړي وویل چې د دې ورځنیو سیالیو په پای کې 10 غوره لوبغاړي د کابل ملي ټیم لپاره وټاکل شول. چارواکی وایي چې د 100 تنو بهر ته هم په سیالیو کې د ګډون جواز ترلاسه کړی. د نیمروز سنوکر سیالۍ نن پای ته ورسېدې. د بدني روزنې رئیس حفیظ الله ولی رحیمی نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغو سیالیو کې 2 غوره لوبغاړو ګډون کړی و چې وحید مرادی پکې اتل شو. ښاغلی رحیمی وایي د دې سیالیو هدف د سولې له پروسې ملاتړ او د سنوکر د غوره لوبغاړو ټاکل و. یادې سیالۍ نن سهار پای ته ورسېدې. او رسنیو د بارسلونا ریاست لپاره د ټاکنو د احتمالي ځنډیدو خبر ورکړی. ټاکل شوی چې د روانې جنوري میاشتې په 24مه د بارسلونا ریاست لپاره انتخابات وشي چې د کورونا ویروس د خپراوي له امله احتمال لري دغه انتخابات په ټاکلې موده ونه شي. د راپورونو له مخې د بارسلونا ریاست لپاره 9 تنه نوماندي د انتخاباتو لپاره مخکینۍ نیټه له زیاتو جنجالونو وروسته اعلان شوی و. ویل کېږي چې د بارسلونا ریاست لپاره د انتخاباتو نه کېدو له امله دغه کلب نشي کولای چې په لوبو کې نوي لوبغاړي جذب کړي. له څو میاشتو را په دې خوا وروسته له هغې چې جوزف ماریا د بارسلونا له ریاسته استعفا وکړه، کارل توسک په موقت ډول د ریاست لپاره وګمارل شو.
اوس هم ورځو نورو راپورونو ته. البته بیا هم یادونه کوم چې د خبرونې په وروستۍ برخه کې اتاندې څنګه پروګرام هم اوریدلی سئ. خو تر هغه دمخه، افغانستان او یو شمېر نورو هیوادونو له ایران غوښتي چې په تهران کې د یوې اوکراینی الوتکې د لویدو د پیښې له کبله د قربانیانو کورنیو او حکومتونو ته د شفافیت او حساب ورکولو په اړه اقدام وکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د قربانیانو کورنیو ته د ځواب ورکولو او همغږۍ د نړیوالې ډلې د غړو له لوري په یو خپره شوي اعلامیه کې له ایران غوښتنه کړې چې باید د یادې پیښې بشپړ او هر اړخیز راپور وړاندې شي. په دې اړه نور تفصیل زما همکار له کبله راکوي.
په تهران کې د اوکراینی مسافروړونکو الوتکې د غورځېدو په پیښه کې د قربانیانو لومړی تلین او له ایران د افغانستان په ګډون د 15 هیوادونو غوښتنه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه نن د جمعې په ورځ د قربانیانو کورنۍ او ته د ځواب ورکولو او همغږۍ د نړیوالې ډلې د غړو له لوري په خبره کړې اعلامیه کې له ایران غوښتنه کړې چې باید د یادې پیښې بشپړ او هر اړخیز راپور وړاندې کړي. د افغانستان، کاناډا، اوکراین، برتانیا او سویډن په دې ګډه اعلامیه کې د قربانیانو له کورنیو سره همدردی ښودل شوې ده. دغه شان له ایران غوښتنه شوې چې د دغه پیښې له کبله زیانمنو کورنیو او دولتونو ته د شفافیت او حساب ورکولو په برخه کې اقدام وکړي. په دې اعلامیه کې راغلي دي: موږ له ایران غواړو چې په راتلونکو کې د دې ډول پیښو د مخنیوي لپاره د اقداماتو په ګډون د ټولو هغو پیښو او پریکړو پاړه چې لوجې دا سانحه رامنځته شوي پوره او هر اړخیز راپور چمتو کړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان ګران هیواد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د ایران دولت نه غوښتنه کوي ترڅو د دې حادثې په اړه د کره تحقیقات او نتایج له افغانستان د نړۍ له نورو هیوادونو سره چې په دې الوتکه کې نو وګړو ژوند له لاسه ورکړی دا ول نړۍ سره شریک کړي.
یو کال وړاندې د جنوري پاتمه د چهارشنبه په ورځ د اوکراین د هوایی شرکت مسافروړونکو الوتکه د تهران له هوایی ډګره له الوتو لنډ شي بورسته د ایران د سپاهی پاسداران ځواک لوري په راکټ وبشتل شو چې لاملې الوتکه نسکوره شو او په کیناس ټول یو سل شپګویا سپاره ووجل شول چې دیار لسی افغانانو. په قربانیانو کې د غشان د کاناډا، سویډن، جرمني، برتانیا او ایران اتباع هم وو. که څه هم د پیخي په لومړیو کې ایران د دې الوتکې وشتل نه تاییدول، خو وروسته یې په رسمي ډول ومنل چې یاد الوتکه صحوند د دې هیواد د سپاهی پاسداران ځواک په توغندي وشتل شوې ده. دې پیخي پراخه نړیوال غبرګونونه هم لرل. تازه د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان ویلي ایرانی چارواکو د دې پیخي پاړه د شفافو او مواثقو سیړونو پر ځای د دې پیخي د قربانیانو کورنۍ زورولې دي. د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان په یو بیان کې له ایرانی چارواکو غوښتي چې په دې اړه د بیپری او شفافو څېړنو ژمنه وکړي. د سازمان د دې پیښې د قربانیانو له کورنۍ سره د مرکو پر بنسټ ویلي دي چې ایرانی چارواکو دوی زورولې دي. د سازمان په یو راپور کې ویلي لږ تر لږه 40 کسان چې له دې پیښې وروسته په سولېزو مظاهرو کې ګډون کړی وو تر قانوني تعقیب لاندې نیول شوي دي.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
و اوس په غزنی ولایت توارسو چیری چې یو رضاکار شون کی چې عزیز الله قادری نومیږي د خپل لسګونو زده کوونکو ته له باد باران څخه سرپناه ورکړي او د زده کړو زمينه ورته برابر کړي ده. د دې زده کوونکو ډیری هغه یتیمان او د بیوزله کورنۍ او ماشومان دي چې د شار په واټونو کې سپلنې دودوي، د خلکو بوتونه رنګوي او یا نور مزدوري کوي. عزیز الله قادری تر دې مخکې دغه ماشومانو ته د سړک پر سر درس وایي. په دې اړه نور تفصیل از ما همکار پر راپور کړو.
ملالی تقریبا اتکل نه ده. دا په غزنی ښار کې لخپل دوه ورونو سره یو ځای کړی ورځ د خلکو د بوټونو پر رنگولو تیروي او له دې لارې خپل بیوزل کورنۍ ته خواړه مومي. خو ملالی مازدیګر مهال د کابل کندهار پر لوی لار د بلخ دروازې تر څنګ په یو زاړه تعمیر کې دوهم پوړ ته خېځي. داله لسګونه غنجنو او هلکانو سره یو ځای په دغه شوونځي کې زده کړې کوي چې په کم عمر کې د خپل کورنۍ لپاره د ډوډۍ ګټلو دروند مسولیت ورتر غاړي دی. دا ودانۍ هغه خونی چې د لارو کوڅو څخه دا ماشومان پکې د درس لپاره راټول سوي هندارې ماتې دي. که څه هم پلاستیکونه پرې نښلول سوي خو بیا هم خونی سړې دي. لاندې له سړک څخه د موټرونو شور او هارنونه هغه څه دي چې ډیری وخت په دې ټولګۍ کې ماشومان د یو بل او ښوونکي خبرې سمې نسي اورېدلی. خو ملالۍ خوشحاله ده چې د سړک د سر پر ځای اوس لږ تر لږه تر یوې سرپنا لاندې زده کړې کوي. عزیز الله قادری چې د ماشومانو ته ویړیا زده کړې ورکوي وایي دا ماشومان د ورځې په سړکونو خواري مزدوري کوي خو مازدیګر مهال دلته د زده کړو لپاره راټولیږي. دی وایي له نن څخه دوه کاله وړاندې په سړکونو د کارکوونکو ماشومانو د راټولولو او روزلو فکر ورسره پیدا سو. خو څو میاشتې مخکې وتوانید چې دا ماشومان د غزنی ښار په یو پارک کې سره راټول او درس ورته پیل کړي. د قادری زده کوونکي ډیر هغه بې وزله ماشومان دي چې پلرونه یې یا په جګړو کې وژل سوي او یا هم په نشه یي موادو روږدي دي. دې ماشومانو ته د خپلې کورنۍ سرپرستي ور پر غاړه ده او له همدې کبله د ښار په واټونو کې کار او خواري مزدوري کوي. قادری وایي دا ماشومان پر دې ټولنه د نورو ماشومانو په څیر د لیک لوست زده کړې حق لري. قادری وایي د دغه ماشومانو د ښه راتلونکي او زده کړو ورکولو لپاره د ښار له ځینو تجارانو او نورو کسانو څخه پیسې راټولوي. د قادری په خبره د دې ماشومانو شمیر تر سلو تنو رسیږي چې عمرونه یې له اوو تر اوولس کلونو پورې دی. پنځلس تنه نجونې هم پکې دي. د افغانستان په ښارونو کې د هغه ماشومانو شمیر کم نه دی چې بېوزلۍ اړ کړي او په کم عمرۍ کې د کورنۍ د ډوډۍ ګټلو درانه مسولیت ته اوږه ورکوي. د کار او ټولنیزو چارو ریاست چارواکي وایي یوازې د غزنی په مرکز کې 1522 تنه هغه کم عمره ماشومان دوی سروې کړي دي چې په ښار کې په درندو کارونو بوخت دي. خو تر دې څو چنده زیات په ولسوالیو کې هم دي چې لاسونه یې کوچني خو ورلغاړي کارونه درانه دي. پر حکومت مرستندویه ادارو سربیره د قادری په خیر د داوطلبو افغانانو لاسنیوی کولای سي د دې ماشومانو درانه پیټي سپک او د ژوند لوری په شخو اور بدل کړي.
دوستانو مننه کوم چې تر دې مهاله موږ د خبرونې مطالب را سره واورېدل او په دې برخه کې د ژمنې سره سم د تاندې څانګې خبرونه لرو چې زما همکار له کابله څخه درته وړاندې کوي. او په دې خبرونه کې تر ډېره پر دې باندې بحث شوی دی چې ځوانان څنګه کولای سي چې په خپلو کارونو کې بریالي سي.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد.
د
ازادي رادیو درنو اوریدونکو په سلامونو مو یوې بلې خبرونې ته هرکلی کوم. د تاندې څنګه په دې خبرونه کې په دې موضوع غږیږو چې ولې ځینې ځوانان تل په یو حال پاتې وي او پرمختګ نه کوي.
دوی دغه ډار لري چې زه دا کار نشم کولای، نو په خپل ځای پاتې کیږي.
ځواني یو د انرژي ته ګورم، ایغه انرژي په هغه کې ډیر ورسته پاتې دي.
او ځوانان څنګه کولای شي چې د پرمختګ په لور سفر پیل کړي؟
لنه کول نه څه کول غوړ دي.
هر ځوان باید نوې فنون، نوې تخصص او علوم زده کړي، او بل اخر ورورو په ژوند کې یو تخصصي حالت تلار دي.
ځواني د هڅو او پرمختګ وخت دی، خو داسې ځوانان هم ډیر دي چې د پرمختګ بهیر یې لکه د ژرندې پل ډیر کله په ټپه ولاړ وي او خاص بدلون یې په رسمي او شخصي ژوند کې نه لیدل کیږي. په ځان بې باوري، تنبلي او ځینې نور عوامل سبب کیږي چې ډیر ځوانان لاسترزنې کیني او پرمختګ یو حقیقت نه بلکې یو خوب وګڼي. د خوست ولایت اوسیدونکی ابراهیم ایمان وایي ډیر ځوانان ځکه پرمختګ نه کوي چې دوی په ځان باور نه لري او هڅې نه کوي.
اومن ځوانان چې پرمختګ نشي کولای، دوی په خپل ذهن کې باندي دوی دا ډار لري چې زه دا کار نشم کولای، زه کدا ځای ته لاړ شم داسې بوشي، نو په خپل ځای پاتې کیږي. ما داسې ځوانان لیدلې دي چې ښه استعداد لري، خدای وایي چې په ما کوډي شوي دي، دې پنتون نه فارغ وي، دوی وایي چې ولا مزه پرمختګ نشم کولای. ما په پلاني ځای کې سی وی ورکړی و، زه شټلس نشوم، ولا په ما کوډي شوي دي، ولای ما سره پلانای زید لري، زه ولا دا کار نشم کولای، زه نه یم ور سره جوړ، د حکومت ما ته کار نه راکوي. زموږ د ځوانانو مخه یوازې دی وړو وړو خبره نیولې ده. ایمون ځوانان وایي چې زه دا کار نشم کولای، کدوی د زه دا کار نشم کولای نون هی ور نه لري کی بیا دلته کیږي چې زه کار کولای شم، دا کار کولای شم.
نجیب ملکزی وایي ډیر ځوانان ځکه هم لا پرمختګ غورځي چې په خپل شته امکاناتو او وړتیاو قانع کیږي او نور زحمت نه وباسي.
سړی کوشش وکي، ښه روابط جوړ کړي، وګرځي، تپن په هر کیسو کې سړی پرمختګ کړای شي، هغه ډیر ښه خسماره لري. دا په دې معنی نه ده چې زنن غریب یم سبا بس کیږي، یا زنن پیسې لرم سبا زما بس کیږي، دا هیڅ کله نه. سړی باید ډیر په اوږدو فکر وکړي، او خبره همدغه ده چې سړی باید ډیر پلیت وکړي، ډیر څه به لاسته راوړي.
د ځوانانو په پرمختګ کې د هغوی زده کړې ډېر رول لري، ځکه خو نجیب ملک زی وایي چې د پوهنتون له پرېښودو دوه کاله وروسته پوه شو چې باید بیرته پوهنتون ته لاړ شي، زده کړې وکړي چې خپلو اهدافو ته ورسیږي.
اوس خو فعلاً ما پنتون شروع کړی دی، چې ما دوه کاله پخوا هم پنتون شروع کړی و، ما خوشی کړو، بعضې مشکلات وو، او اوس بیرته بیا هم زه خپل هغه هدف دلاسه نه ورکوم چې زه ووایم چې والای ما عمر زیات شو یا زه نشم یلی. بیا هزار بار شکر چې مونږ ژوند کوو، ژوندی یو، او چې ژوند چې وي هر څه لاسته راځي. پنتون مې شروع کړلو، غواړم چې خپل هدف ته ورسیږم.
سنگر کمالزه چې د ژوند لا ډیرو ستونزو سره مخ شوی وای، تل هڅه داده چې پرمختګ وکړي او داسې ورس پرې رانه شي چې لاس نور ته وکت شي.
د خپل ژوند په اړه درته وایم، خو مې وظیفه لرله په خوس کې، او ژوند ډیر ښه روان و، نه بیا ورسته مشکلات دي. زمونږ وطن کې موږ تاسو ته معلوم دي ډیر مشکلات دي، بعضې مشکلات په خاطر ما وظیفه هم خوشی کړه او کابل ته راغلو، او ډیر مشکلاتو سره هم دلته مخ شوم. او فعلاً چې دا کار مې شروع کړی، مثال دکانداری و، فعلاً ښه ده، خو موږ باید په خپل ځان باندې هر وخت باور ولرو، په ځان باندې مطمئنه وو. مثال ډیر زما انډیوالان دي، خپلوانو کې به درته وښیم، ښه استعدادونه لري، خو ځان ډیر داسې نیمګړی احساسوي، په ځان باندې دا باور نه لري چې مثال یو وظیفه یو کار به زه په مخ سره کمبوزم. خو بیا هم چې زه دی ته ګورم، او د دې ځوانۍ او د دې انرژي ته ګورم، ایغه انرژي په هغه کې ډیر وروسته پاتې دي.
د خالص ادیب په باور لا نه کول نه څه کول غوره دي. هغه وایي که ځوانان غواړي په ژوند کې پرمختګ وکړي، باید اهداف ولري او دا اهداف په ښه ډول تعقیب کړي.
دا خو دایل ځان سره لوی تشویش لري چې ز پیسې نه لرم او زما زکه غواړم وظیفونه سمم په واسطه دا د دې لپاره ډیره هڅه پکار دی او داسې نورې بهانې لټوي. نو په اصل کې ژوند کې ډیر داسې څه شته چې یو انسان په چیرنه وکی کېدای شي د ځان ته داسې ولا را پیدا کی چې هغه هم د دې لپاره هیڅ پکې نه پیسو ته ضرورت نه وسی او واسطه ته پکې ضرورت نه وسی او دا یو کول شي چې خپل کار مخته یوسی. نو دا چې په کور کې یو څوک پاتې کیږي او دا بهانه ځان سره لټي یا دا فکرونه تل ځان سره کوي چې پیسو ته ضرورت ته یا واسطې ته ضرورت زه وظیفه نه شم کولی. یعنی دا ټول مخکې ما ویلي چې یو منفي فکر دی بالکل. نو هر انسان چې مثبت فکر ولري ځان ته یو لاره چاره پیدا کوي چې سمه ده زه پیسې نه لرم واسطه هم نه لرم نو څه باید وکړم نه کول نه څه کول غوره دي پیل په کار دی چې دی باید شروع کړي دمدنن نه.
افغان لیکوال سید رحمان عمران وایي هغه ځوان چې غواړي په ژوند کې پرمختګ وکړي باید مهارتونه ورته ویډیری وي.
په خاص ډول د یو ځوان لپاره تر ټولو مهمه خبره دا ده چې هغه د ځان ارزونه وکړي. د ځان ارزونه په دې کې دلی شي چې نن ورځ د ټولنې د یو هیواد او یا د کار د بازار اړتیا څه شی ده، کوم مهارتونه باید زده شي، زه په دغو مهارتونو باندې څومره پوهیږم، کومو مهارتونو باندې نه پوهیږم. کله چې دغه ارزونه وشوله په هغو مهارتونو باندې چې د نن د بازار یا ټولنې یا د هیواد یا د کار اړتیا ده هغه لیست شي او د هغې د زده کولو لپاره برنامه جوړ شي، پلان جوړ شي. له نیکه مرغه نن ورځ په نړۍ کې دغه مسله ډیره اسانه شوی هم ده. ډیر داسې مهارتونه دي چې سړی آنلاین زده کولی شي، ټولنیزې میډیا نه زده کولی شي، ویډیوګانې د ویډیوګانو نه زده کولی شي، کتابونو نه زده کی، له نورو شیانو نه زده کی.
پتاندې څنګه خبرونه کې د ځوانانو پستونزو
بشوادي د بیکاری د
لاستراوړو
ما دوه اپلیکیشنونه جوړ کړي
او د ژوند په مهمو ورځنیو مسایلو خبرې کوو.
دا خبرونه د هر شنبه په ورځ د 4 بجو او د یک شنبه ورځې د سهار د 2 بجو په خبرونه کې خبريږي.
د چوالې ځینې ځوانان پرمختګ نه کوي، هغه ځوانان چې د پرمختګ لپاره هڅه نه کوي پایلې به یې څه وي او ځوانان څه ډول د پرمختګ دروازې پرانیستلی شي، په همدې اړه زموږ همکار د کاروباري مسایلو له روزونکو اجمل پیمان سره مرکه کړې ده چې تاسو یې اوریدو ته را بولم.
مننه پیمان صاحب چې وخت مو راکړ. غوښتل مو لومړی له تاسو دا پوښتو چې ولې ځینې ځوانان پرمختګ نه کوي او ژوند یې په یو ډول تر ډیره پورې پاتې کیږي؟
فکر کوم اول عامل دا دی چې داسې کسان او ځوانان چې په ژوند کې پرمختګ نه لري کېدای شي یو یا دریو لاندې عواملو تر تاثیر لاندې تللي. اول فکر کوم چې داسې ځوانان او هر انسان باید د ژوند څخه معنا او هدف ولري، ښه معنا او ښه هدف ولري. دوی پوښتنه د ژوند هدف څه شی دی، موږ د څه لپاره ژوند کو او باید ولی پرمختګ ولرو، ټولنې ته خپل ځان ته څنګه کولای شو چې موږ مفید واقع شو. نو ټول اول مهمه خبره ده که څوک داسې یو فکر ولري هغه همیشه غواړي چې بیا پرمختګ وکړي. دوم فکر کوم چې بعض ځوانان متاسفانه دا یو موضوع ده چې په زموږ په هیواد کې مخ په ډیرېدو دی، هغه دا چې بعض ځوانان د نه پرمختګ عامل د روحي او رواني عوامل لري لکه سترس نه ډک ژوند او یا شخصي او کورنۍ مشکلات دي. که یو انسان داسي او روحي سترس یا کورنۍ شخصي مشکلات ولري هغه اتمن اوتوماک ژوند سره بي علاقه کیږي او نسی کولای چې په ژوند کې یو پر مفهوم او پر معنا ژوند مختبوتي او پرمختګ وکړي. درې معمول فکر کوم دا دي چې داسي ځوانان خپل پر ځان باندې سرمایه‌ګذاري نه کوي، نوي مهارتونه، نوي فنون، نوي علوم او نوي شان نه زده کوي. دوی همیشه نه غواړي چې مثلا درس وایي یا نوي مهارتونه زده کړي یا ځان ری سره ټولنه سره یا تغیرات سره ځان په اصطلاح اپډیټ وساتي.
هغه ځوانان چې د پرمختګ لپاره هڅه نه کوي ستاسو په نظر پایله به څه وي؟
ټولو مهمه پایله دا ده چې دی به بي تاثیر او بي اغیز او ژوند به تیروي او د ژوند څخه به خوند نه اخلي. که د باندې سختي راځي یا په دې باندې خوشحالي راځي ته به تفاوتي، یعنی د بي تفاوتي ژوند مختبي. او که د دوی د نه پرمختګ لامل هماغه روحي رواني مسایل نو هغه باید دغه مسایل
پام وکړي او ځان سره او ملګرو سره یا کورنۍ سره خبرې وکړي چې ترڅو دا مسائل حل کړي. نو که دوی د روحي او رواني مسائلو په خاطر پرمختګ نیته کولی بیا وروسته پایلې ډېر بده بی. هم ټولنې ته هم د دوی کورنۍ ته هم که دوی مثلا واده وکړي فامیل ته اولادونه ته کېدای شي بدې پایلې ولري.
مننه پیمان صاحب. که ځوانان غواړي چې په خپل ژوند کې پرمختګ وکړي دوی باید څه وکړي؟
اول باید د پرمختګ په مفهوم او د ژوند په مفهوم باندې ځان پوه کړو. هیڅ وخت په دې باندې فکر نه وکړو چې د یو انسان پرمختګ صرف د یو ارګنایزیشن د یو نهاد یا د یو ارګان په چوکاټ کې تعینېدلی شي. هر انسان کولی شي په ژوند کې ډېر پرمختګ وکړي بغیر له دې چې چیرې دی رئیس سی و معین سی مثلا د یو ارګنایزیشن یا د یو نهاد مشر سی. یعنی موږ کوشش وکړو باید چې ټول همیشه پرمختګ د یو ارګنایزیشن یا د یو نهاد په چوکاټ کې وګورو. پرمختګ د ژوند یو اصل دی، باید د ژوند په چوکاټ کې وګورو او د ژوند څخه د یو شم مفهوم چې په هغه کې د انسان فکری، ټولنیز، اقتصادي، تعلیمي او دینی مذهبي ټول مفاهیم پکې نغښتي وي. نو دغسې یو پرمختګ ته موږ اصلي پرمختګ ویلی شو. نو ځکه ځوانان باید اول د ژوند څخه یو ښه پرمختګ، د پرمختګ څخه ښه تعریف باید ځان ته پیدا کړي. دوم چې ځوانان باید همیشه کوشش وکړي چې په ځان باندې باور یا سلف کانفیدنس او عزت نفس یا سلف استیم باید د ځان ډیر کړي. دا دوه مسایل دي چې د دې لپاره مثلا هر ځوان ضرورت ده چې څېړنه وکړي او پوه شي چې مثلا اعتماد پر نفس یا سلف کانفیدنس او عزت نفس یا سلف استیم څه شي ته وایي. دغه دوه شیان دي چې باید انسان ورباندې کار وکړي، پوه شي او ښه ځان څخه په تکړه ځوانان جوړ کړي. دریم دا دی چې هر ځوان باید نوی فنون، نوی تخصص او علوم زده کړي او بل اخر ورو په ژوند کې یو تخصصي حالت تلارتي. اول عمومي شان څخه زده کړي چې ټول عمومیت باندې پوه شي خپل پرشته کې، بیا وروسته دوی باید په یو بخش کې په یو کار کې ښه تجربه ترلاسه کړي او تخصص باید پیدا کړي. نو دا رسیدي چې دوی کولی شي چې په اصطلاح یو رقابتي ژوند پر مخ بوځي او اوسې کولی شي ښه پرمختګ ولري.
اوریدونکو د تاندې څنګه د خبرونه هم پایته پر رسیدو ده. تر بیا ښه وخت ولرئ.
دنیا دخپلی مینی چی پتا نکرم ودانا بیا ونشو جانانا